دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خبرونه کې راکړلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه لرو. د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه باندې هم حال درکو او د هند او پاکستان د اړیکو نه مهم خبرو خوړم به د منور شاه نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې دونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون بلنه منلی ده. امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کول غواړي او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې سوره دی وړاندې رامسته شوې د سوار لسو کسانو وجنه ترهګر برید وو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې د پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره وړاندې کړې وه او هغه رد کړې وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سرګند وغوړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جدا چلن وکړي، خو په کار دي چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل امریکا دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نو موړي زیاته کړه
دویس مشکلن لاره دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې وروستیو کې پاکستان ویلي که افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړې او د مرکزي حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو استادانو ته په فوري توګه ترقیانې ورکړل شي. دوی دړکه ورکړې چې که مطالبې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. په مظاهره کې شامل یو استاد مولانا ګلوارث خان حقانی مشال ریډیو ته وویل
دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها سړی 3 سال وطن میشته اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبالي جوړ کړي دي. مونږ خپل حق واړی سټل ته چمیلا ویږي اف ار حکومت طریقہ په دغه خطرې کې مونږ د پی کوي د طالبانو دور کې مونږ دپټای کړي دي. مونږ به د ډز شوي دي غره په سر باندې سکول تر رسیدلی.
د یادونه ولدا چې د خپل مطالبه په حق کې د قبایلی سیمو استادانو د سوره زوراهي سه احتجاج شروع کړي خو فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوزي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اورسولا وون ډیرلین مزار شریف ته د رسیدو نوړاندې خبري اعلان تو ویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځېده. میرمن وون ډیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د امریکا او د ناتو د ځنو نورو غړو وروستیو فیصلو ته په اشاره سره ویل دا خوشاله ده چې اتحادي هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه وکړه. په بلخ کې د ناتو د یو ویشتو غړو هیوادونو یو نیم زر ځواکونه ډیر دي چې زیاتره یې جرمنیان دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورستۍ د ډزو پیښه چې په کې سوار لس کسان وژل شوي یو ترهګر برید ووده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لاره روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپلې ویډیو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د شامل شي. نوموړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوونکو کارویانه ترسره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکو ادارې بیلابېلې ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دي.
سردار اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي وویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی دی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. صدر اوباما په خپل وکلنه دوره کې دا ډول ټلویزیونی وینا صرف درې ځله وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپلو شپږو محافظانو وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد خان وایي پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباعود سیمینات تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو خپلو ځایي ملګرو په مرسته د یمن د شخړې له وجې رامنځته شوې له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي. اورسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف حدود یا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابلې کتلو لپاره ګڼ شمېر خلک ورغی وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابلې ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پېښور کې د ټولې صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونۍ مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر ځوان ته 15,000 او دریم نمبر باندې راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا ته هر کلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا له په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د نیم قبایلي سیمې بنو د سکولونو استادان وایي چې تر سوې غوښتنې نه دي منل شوې، د پولیو پر ضد کمپاین کې به برخه نه اخلي او احتجاج به هم کوي.
ساڑھے تین سال ہوا تل میشتا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا مونگ نا فوٹبال ہی جوڑ کڑے دے.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین ویلی دی قبایلی سیمې د یو مقصد لپاره ورستو پاتې کړل شوې دي.
د دې خاص یو وجه وه چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کې وینې تویږي، سکولونه ورانېږي، سړکونه ورانېږي، خو خیر دی.
او د سوات په منګوره کې د یا قربان په نوم د سندرو ویلو سیالۍ سرته رسیدلې دي.
نن چې کومه یا قربان شو شو په دې کې زه ډېره زیاته خوشاله یم او دې ته مره ډېر وخت نه انتظار کوم، په کریس مورتن ډېر وخت نه کړی.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راځم ګډومبه موضوع ته. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر با دوه ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
د هغوی ټول پیغامونه باندې اعتماد نه شي کېدلی، د هغوی دا فعالیتونه د اعتماد وړ نه دي. دا ځل هم شاید هماغسې یو هڅه وي، هم وختي دی چې د پیغام د کره والي یا نه کره سو په اړه باندې بحث وکړو. معلومات چې موږ لرو د هغو پر اساس زه وایي د وسله والو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سېشنبه باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسله والو نښتې شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړه پر غاړه واخیسته. ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې به دغسې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي، دغه ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله دغسي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي، او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دی.
د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابل زموږ همکار نورحال راکې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بي پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي، موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو دین وړاندې چې د پاکستان او هند پاړي کو باندې وګیغو، تاسو ته تازه معلومات درکو. اسلام آباد ته زو الټرنا سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تاسو ستړي مو شوم په خیر؟
خدای دې بخښ شاهین.
احمد الله، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون خبري غونډې ته وینا کړې ده او په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. څه وایي چودري نثار علي خان؟
شاهین، چودري نثار علي خان چې کوم دی، هغه پرون خبري غونډه وکړله. په خبري غونډه کې هغه په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې، خو دا دوه موضوعات چې کوم دي، یو چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې کومه پیښه شوې وه تېره اونۍ کې، په هغې کې چې کوم د پاکستان زنانه وه تاشفین ملک، د هغې په حوالے سره چودري نثار علي خان دا خبرې وکړلې. تاشفین ملک خاندان چې کوم، هغه د ډیره غازی خان نه تقریبا شل نه پنځویش کاله مخکې سعودي عرب ته تللی و. خو تاشفین ملک چې کوم، هغه په پاکستان ته تله راتله او دلته د تعلیم دپاره څه وخت پاتې شوی هم و، خو بیا وروسته د هغې واده وشو سعودي عرب کې، هغه بیا لاړه امریکې له، او اخري ځل هغه په 2013 کال کې پاکستان له راغلې وه. خو موږ اوس دا معلومات کوو چې ته ویزه د کوم ځینې میلاوه شوې وه، او د دغې پیښې په اړه چې د امریکې حکومت کومه رویه خپله کړې، نو هغه ډېره ذمه دارانه رویه ده. او د امریکې د چې کوم چارواکي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی شهباز شریف سره په لندن کې هیڅ قسم ملاقات نه دی شوی په دغه حواله سره. په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي، نو هغه ټول بې بنیاد دي، او د دې په شا باندې ځینې مخصوص مقصدونه چې کوم دي هغه دي. چودري نثار علي خان دا هم وینا وه چې دې لړ کې پاکستان حکومت امریکي حکومت ته د هر ممکن مرستې یقین دهانی ورکړې ده. او د کوم تاشفین ملک چې وه، هغه په پاکستان کې د کوم ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم سره د رابطې ثبوتونه چې کوم دي هغه هم نه دي ملاو شوي. دې نه علاوه د یونان نه چې کوم د پاکستانیانو په بې دخلۍ حوالې سره کوم دغه ونو، په هغې باندې وویل چې د یورپي یونین دغه بیان غلط دی، او په دې کې ځینې داسې خلک دي چې د هغې تصدیق نه دی شوی. په دې معاملې باندې هغې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی.
د یورپي یونین کوم بیان، لکه کوم بیان
هغې کې چې چودري نثار علي خان دا ویل چې په دغه پاکستانیان مخکې د پاکستان حکومت دا خبره کوله، خصوصا چودري نثار علي خان، چې داسې کوم کسان چې رالیږي د اروپا نه، او هغې به موږ پوره تصدیق کوو، ځکه چې داسې نه چې دوی هر یو کس رالیږي، هغه به ګورو چې هغه په څه جرمونو کې ککړ د هغې حوالې سره. نو دغه شانته دی حوالې سره دا خبره وکړله چې کوم کسان هم رالیږي، هغه به موږ پوره د هغې به انویسټیګیشن تحقیقات به کوو. هغې وروستو که آیا هغه کسان داسې صدقه کې ککړو، یا هغې سره د پاکستان دغه وو، نو صحیح ده که نه، هغه به موږ نه قبلو، هغه به موږ واپس ورلیږو ته.
صحیح صحیح، ډېره مننه کوم او خو ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګو سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په بنکاک ښار کې سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پاڼه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتي او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې، او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاري ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاستر وړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زو ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي، خو کم اس کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن طے کی چی اگر نہ خلاص کی دوڑا او دیا شسمر سراج دل کی رات لگ چی اگے کہ مو تلا نور کارا شی چی اگر واضح طور باندھی التی چی کم خبری وکئی آگا خدی نو دے مطلب دا شو کہ وس کم از کم دی بے خبری طرح کشوی دی کہ یو باٹم لائن باندھی دی دوڑا ایگریکول تا خبر و اتر تا تیار شوی دی
د دوڑ ملکونو د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولی تر اوسه نه کیدو پدی اڑ رات بیا هم ڈاکٹر سرفراز خان اوے د دے پشا د دوڑ ملکونو سیاسی مقصدونو دے زیات وی
پاکستان او ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو آ پکار وچ شو خو اگر بی زکه نو کړي دوه طرف نو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسی حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف ته ہندوستان کې هغه ٹائم کې نه کشمیر او بہار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل اروی خودل وختا نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرف نه ښکاری اوس ما خیال دوه مرحله تیری دي
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د کامی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندوستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډېدو د کومې وروسته چې پاکستان د هندوستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو د قبایلی سیمو استادانو د خپلو غوښتنو د پاره د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی او نن په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کوي په دغه کې د نیم قبایلی سیمې بنو استادانو زموږ د همکارو مردراز وزیر سره خبرې کړې دي د دوی غوښتنې څه دي دوی غواړي څه د حکومت نه او دا ولې نه پوره کیږي په دغه خبرو کې و
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن تین سال رسا مونگا دا دے دا دفترون طواف اوکو دے سفارٹ سیکرٹریٹ اور سرا ور سرا دے سفران کلا سفران مو دے خوار ترائی فارٹ سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آغ سرا دی بلوی چھم آغ سرا دی
ایف آر بانو مولانا گلوارد حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں سڑے تین سال ہوا تل مشتا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا مون نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے مون خپل حق واڑی سینٹرل تچ میلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے مون ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے مون ڈپٹائی کڑی دی مون بندہ ڈزل شوی دی غرب پسار باندے سکول تار سدلی
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپ گریڈیشن بارک سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی مشتا گورنمنٹ اپ گریڈیشن نہ روکا بھی سیٹل سوزون تا 2012 نو کرائی دای میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بن سکولینا باندھوی بھرپور شرکتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتہ ولا گی دی چے دے فاٹا سوزون نے سمرا پ تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی مشتا خپل حق نہ روکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ دا خپل حق غشتنے پر اسلام آباد سے مل جمع کی 7 تاریخ تھا او دے پولیو د مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی ادھر نا مکمل دے میر بائیکار تھا جے سو پر دے میر مطالبات منظر شوی نوی
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ستر سیکرتر میا افتخار حسین ویلی دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د یو خاص مقصد لپاره د پرمختیا په مزل کې د ټولو نه وروستو پاتې کړل شوی دی نوموړی په مومندو کې د عوامی نیشنل ګوند د سوری د لاندې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه وه په هغې کې د وژل شوو خلکو په یاد کې رابلل شوې وې غونډې ته ویرا کوله شنواز ترکزی نور حال را کی
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد جنسي په غلنې کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شو ورځ ولمانځل شوه. په دې موخه وویل شو چې محمد جنسي کې د لویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شوو شمېر د زرو نه زیات دی. په غلنې جرګه حال کې د وژل شوو وارثان هم راغونډ شوي چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد جنسي کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کوم دینو پسمانده ساتلی شوی دی او د دې خاص یو وجه چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی ټویګي سکول نورانی کی سړکونه نورانی کی خو خیر دی کدلته مړیم کیږي او خلک مرینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي.
په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړی سردار حسین بابا خو موجود وو. هغه ویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غي د پد بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پښتا ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي. دا خو هغه خطرات دي دغه مشکلات دي دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګوري چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه والچاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي. لهدازه ضروری خبره ده چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبایې د پاره موږ کم اسکم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
مې افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت د دواړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالي نه دی.
د افغانستان حکومت کمزورې کړي دي نو هغه مواد هم ورسره شته. افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دی نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او څلوېښت ملکونه پیسې ورکوي نو لازمی خبره چې دا به ډېره خطرناکي او د دې طبیعي به هم ډېره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمد جنسی به په دغه وژل شوي یو کتاب هم لیکي. د محمد جنسی د یاد ګوند صدر نثار مومن وایي
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغې کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شامل او موږ هغه موږ ته سپارلې ده ماته سپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو موږ ته لیست راکړي او هغه چې موږ دغه کتاب یې سکو.
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستي غوښتنه هم وشوه. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوس راځو راپور ته. هغه د پېښور او بلکې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې چې کوم مریضانو ته غیر ضروري او غیر معیاري دوایانې لیکل کیږي د دغې پرشا وجوهات او عوامل څه دي د مجید بابر په راپور کې.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونه روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پېښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
یو خو تاسو په هاسپټل کې 100% میډیسن اویلیبلټي نشته میل پریکټس هم شته چې هغوی بس هم یو برانډ ته بیا انختی او یو برانډ هر یو پیشنټ تلیږي نو اوس هغه خو ډاکټر خو دې حوالې سره جسټیفاید دی چې دا برانډ رجسٹر دی منسٹری آف ہیلتھ نه اوس دا وی کوالټی کنټرول سره دا هغه خو اوس لکه ډاکټر دا وی ریسپانسیبل دا دی چې دا یو رجسٹر پروډکټ دی دا اوس د ګورنمنت کار دی چې دې باندې د دې کوالټی وخت په وخت رینډم سیمپل والی چیک کیږي دی کې څه شي.
په پاکستان کې په سرکاري روغتونونو کې مریضانو ته د دوایانو تشخیص کولو قانوني طریقې کار دا دی چې ډاکټر به د روغتون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته دوایي لیکي خو په پېښور کې فارماسیست منتظم شاه وایي چې دغه طریقې کار په پېښور کې عملي نه دی او د دوایانو د کمپنو د نمایندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا یو ډېر خراب او غلط پریکټس کوم دی روان دی چې ریپرزینټیټیو په مختلفو طریقو باندھے اخفل میڈیسن پروموٹ کو لو دپارا مختلف طریقے اور غلط طریقے اور ہلی استعمال ہی تو مارکیٹ کے ڈاکٹران سارا دکانداران سارا اخفل بارگیننگ کے پاگا طریقہ باندھے اخفل میڈیسن پیسے ہوتا اور کئی گفٹ نہ ہوتا اور کئی کلینک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ بد قسمت ہے نا دا سیزو نا پاکستان کے دے رام دے جی بس ڈاکٹر لپس طریقہ باندھے اخفل لالچ ور کی اگل اخفل شیئر پکیا والا کی
د ڈاکٹر نوشروان په خبره ترکومې چې په پاکستان کې د صحت په اړه د اقدامات ذمہواری د سیاسي خلکو پر رې پېښور او قابل خلکو ته نوی حواله شوی د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمند اردوونکو په پښتونخوا کې درنګ شی به لا د سحر نه هنې بجې کې دن کې دی د منور شانات د وخت مهم خبرونه ورو بیا د قامی نړیوالو مطبوعاتونه مهمه برخه ده وړاندې کوو.
افغان چارواکی وای ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس با سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال لريو ته وویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. بلخوا ریچرډ اولسن پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅې کوي چې دا راز د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. په دې ورسیو کې پاکستان ویلي که افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه او د مرکزي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د قبایلي او نیمې قبایلي سیمو استادانو ته دې په فوري توګه ترقیانې ورکړل شي. دوی دړکه ورکړې چې که مطالبې یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. د بېلابېلو قبایلي سیمو استادان د تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج کوي خو تر اوسه حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور سولا وون دیرلین مزار شریف ته د رسیدو نه وړاندې خبري اعلان تو ویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځېده. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورستۍ د ډزو پیښه چې پکې سوار لس کسان وژل شوي یو ترهګر برید ووده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لاره روان شوي وو. صدر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې شامل شي. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپلو شپږو محافظانو وبجل شو. د یمن امنیتي چارواکو ویلي د گورنر غفار محمد کانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباعود سیمې نه د تېرېدو په حال کې وه.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي. دغې نه راته مهمه برخه وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبایي اسمبلو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصولو او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندگان نه وي. او د وروستیو کې د لاهور هایکورټ ضمني وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نااهله کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه وي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسمبلو کې هم تقریبا 60% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار به ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخیستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور هایکورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کومو ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغوی ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د جوبل ټاکل کېدو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبار وکړي چې ملا منصور ژوندی دی، خو یو شمېر دپاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي دپاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري آخره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دننه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروري ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځې له منځه وړلو لړ کې د موجودو ستونزو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي ځینې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې، خو د طب بعض ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضحه چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروستو چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 328 ته پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې چونکې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، نو د دې کبله هغه کسان چې په افغانستان کې د حقیقي ستونزو سره مخ دي هغوی نشي کولی چې یورپ ته لاړ شي. دغه لیکنه مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼې لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو، ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بېلابېلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تګ پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کوردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنې لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي، نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي.
مجید بابر چې د نیویارک ټایمز د راپور مهم ټکی وړاندې کول، دا مشال ریډیو دی او تاسو زمونږ د سهار خبرونه سلام پښتونخوا اوري. د خبرونې په دغه برخه کې د کرن خان په آواز د سندره تاسو د ټولو لپاره
گمپی گزرا پما بلا رکھی ماں خامشی
پما بلاره کې ما خام شي د کرن خان په آوازم سندره اورې دا اوریدونکو د مشال ریډیو دی اوسم د نړیوالو چارو نه خبرو یو راپور ته راځو. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغه هلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدی. له دغه لیکنې مهم ټکی د بشیر ګواښ نه
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکې یوې پاکستانۍ ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلۍ له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریزه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپوه امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسي حکومتونو کمزوري په نظر راځي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د پارلمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د سینټ مشر رضا ربانی د تېرې جمعې په ورځ دا یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي، او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا ربانی دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې پکې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتوره قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په ادارې کې ویل شوي چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي، او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نوی غیر جمهوری پلانونه به عملی کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو دا ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوری هم دغه شان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه دوه کاله وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک څرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کېږي. په دې وروستو کې په یو پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاحکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانه لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سندې کړي. ډان ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کېږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. که چېرې دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امورو کې ولسی حکومتونه هېر کړل شوي دي، په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې څارنه نه کېږي. د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټې فعاله ده، خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لیږي، په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپله هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس وزو د کرخې غاړه خوست ته. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ، سپیرې او شمل ولسوالیو قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قوم په پراخه سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم، روغتیا او د ژوندانه نورو برخو کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادرشاه کوټ، سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا یادو ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه منده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال روډي ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کلای شي سدخل نه بهتر شي. دا ټوله ورځ په سړک کې موټر ته ویلوړې کله یو تلو سر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیاره
د زدرانو دیوی بلی ولسوالۍ نادرشاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موساجان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړل.
اولته یوه 50 بستریزه شفاخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحي پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویجات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې پر مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نظر شکل فعال دي، مګر مکتب د درس، د معلم، د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
سپیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتري کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیر کې مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیر په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لومړیتوبونو کې بولیا وایي چې د هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
چون د محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده، بنان ولسوالۍ باید تقوی شي، تر در کوم شي هغه ولسوالۍ د چالته انکشافي بهیر چټک او ګړندی نو هلته به زما توجه ان شاء الله عزیز ډېری.
یادونه ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمېر امنیتي ګواښونه، د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیرې، نادرشاه کوټ او شمال دوه منده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په بنګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیالۍ وشوې. د دې کلتوري محفل تابعیا د صوبې د کلتور وزارت کړو. د فوکلوري موسیقۍ په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. زموږ همکار نیاز احمد خان د محفل ته ورغلی و موږ له راپور راکړي.
د سوات په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه قربان شو شوه په دې کې زه ډېره زیاته خوشحاله یم. زه ته ماره ډېر وخت نه انتظار هم کوم کرس مورتن د ډېر وخت نه کړی او کوشش به نور هم کوم چې داسې شوګانې څه نور شوګانې په هغه کې مونږ یې سوالو او خپل فن ښکاره کړو.
د ملکن شپږو ضلعو ضلع سوات بونیر شانګله چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی نو په هغې کې د سره منګه اړوي سه چې هغه سپین نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته چې ملو شوي نه دي. دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن پاتې دي لی خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالی به منعقد کوي چې په هغې کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه په آواز دغه سندره.